السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم اوس دا وخت دلته په واشنگتن کې د مسپخین 2:30 بجې دي په افغانستان کې د شپې 11 بجې کې د دې سات د مهمو خبرونو د لنډیز نامخ کې یادونه کوم چې نن د آشنایانو غږ پروګرام لرو مګر دا پروګرام ثبت شوی دی تاسو سره راسن نشو غږیدې اوس زه زیبا خادم د دې سات خبرونه وایم اجرایوی رئیس ویلی دی چې د سولې په مخامخ خبرو کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د ګډون ملاتړ کوي او د نورو وسلوالو څخه هم غواړي چې په دې خبرو کې د ګډون لپاره د هغوی بلنه ومني. تیر ورځ د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند یو بیان په خبرولو اعلان وکړ چې له حکومت سره د سولې په مخامخ خبرو کې ګډون کوي. د اجرایوی ریاست مرستیال جاوید فیصل امریکا غږ ته ویلی دی چې د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره د حزب اسلامي چمتووالی به د افغانستان حکومت نورو مخالف وسلوالو ډلو ته هم لاره اواره کړي چې د سولې په مخامخ خبرو کې ګډون وکړي. جاوید فیصل ویلی دی چې دا مهال د هماهنګۍ څلور اړخیزه ډله کار کوي چې د وسلوالو طالبانو ټولې مخالفې ډلې د افغانستان د حکومت سره د سولې په مخامخ خبرو کې ګډون ته وهڅوي. هغه اله څرګنده کړه چې زر به د سولې مخامخ خبرې د ټولو مخالفو وسلوالو ډلو په ګډون شروع شي. دغه راز په ټولنیزو چارو کې د افغانستان جمهور رئیس سلاکار ملالۍ شینواری د حزب اسلامي وروستی دریز د سولې د خبرو دپاره یو ښه ګام ګڼي او وایي چې د سولې مخامخ خبرې به هغه مهال مثبته نتیجه ولري چې د افغانستان حکومت ټولې وسلوالې مخالفې ډلې د سولې په راتلونکو مذاکراتو کې ګډون وکړي. داخل شوی و چې د افغانستان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې د رواني عیسوي میاشتې په اوله هفته کې پیل شوی وي، خو دا خبرې د طالبانو د مخالفت نه وروسته تر نامعلوم وخته پورې وځنډول شوې. د افغانستان د دفاع وزارت د 900 لوړ رتبه چارواکو شتمني په رسمي توګه ثبت شوې ده. د دې وزارت د معلوماتو له مخې زیاتره دغه چارواکي د وزارت په هغو دفترونو او قطاعاتو کې کار کوي چې مالی او تدارکي چارې پر مخ وړي. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت جوړه شوې وه، د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم ستانکزي وویل چې د تدارکاتو پیچلي مقررات د فساد سبب کیږي او وروسته له دې باید دغه سیستم د امکان تر حده ساده او اسانه شي. سومیاشتې مخکې د جمهور رئیس غنی د خوا د دفاع په وزارت کې د فساد د سیړلو لپاره د حمید الله فاروقي په مشرۍ یو خاص کمیسیون ټاکل شوی وو. خاغلی فاروقي د خپلو سیړنو نه وروسته وویل چې د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د دفاع د وزارت د تیلو په قراردادونو کې 100 میلیونه ډالره خوړل شوي دي. هغه دا هم زیاته کړه چې په دغه فساد کې دخیل شاوخوا 40 عاملین عدلي ارګانونو ته معرفي شوي دي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت نن د ځوانانو لپاره 15 کلنه ستراتیژي اعلان کړه. د دغه وزارت مسؤلینو ویلي دي چې دا ستراتیژي به د 15 کلونو په موده کې د میلیونو ځوانانو لپاره د کارموندنې، روزنې، روغتیا، ملي مشارکت او سپورت په ساحو کې فرصتونه برابر کړي. په هغه غونډه کې چې د ستراتیژۍ د اعلانولو لپاره جوړه شوې وه، د ځوانانو د چارو معین کمال سادات وویل چې مرستندوی هیوادونه به وروسته له دې د ځوانانو د لا ښېګڼې لپاره له همدې ادرسه مرستو ته دوام ورکړي. ښاغلی سادات وویل چې د دوی مرستندوی هیوادونو د یو شمېر استازو سره یې کتلي او ورسره یې د کارموندنې لپاره او د مرستو د تنظیمونو په هدف قراردادونه هم لاسلیک کړي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. په پاکستان کې د وروستیو بارانونو له کبله یو شمیر کورونه نړېدلې دي او لسګونه کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي بارانونو د پاکستان په جنوب ختیځ او شمال لویدیځ ایالتونو کې ډېره خرابې کړې ده. 11 تنه د بلوچستان، 6 تنه د خیبر پختونخوا په ایالتونو کې او 15 نور بیا په قبایلي سیمو کې مړه شوي دي. په مړو کې 4 ښځې او 6 ماشومان هم دي. 500 تنه نور زخمی شوي هم دي. د پنجاب په ایالت کې چارواکي وایي چې خای تلفات او تباهی د نور د دې نه هم زیاتوي. د بلوچستان د ایالت د عاجلو چارو سره د مبارزې مشر زاهد سلیم د فرانسې خبری آژانس ویلي دي چې لږ تر لږه 11 تنه د کورونو د نړېدلو او همدارنګه د برېښنا د شاټۍ له کبله مړه شوي دي. د خیبر پختونخوا ایالت یو نطاق ویلي دي چې د کورونو د غورځېدو په پیښو کې ډېر خلک مړه شوي او زخمي شوي دي. په پاکستان کې هر کال موسمی بارانونه او طوفانونه کیږي او انسانانو ته مالی او ځانی تاوانونه رسیږي. تیر کال هم دغه موسمی بارانونو په پاکستان کې لګتر لګه یو اتیا تن مړکل او 300 زره کسې بیکوره او زیانمن کړل. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د خیبر پختونخوا د اوروغزو په ایجنسی کې د یو کان د نړیدو له امله 15 کس وژل شوي دي. کان د سختو بارانونو له امله نړیدلې ده. چارواکي وایي شپږ کسانې چې په کان کې کار کوو رایستلې دي او د نورو کسانو د رایستلو دپاره د ژغورنې عملیات روان دي. ویل کیږي چې په پاکستان کې د کانونو یا د معدنونو د رایستلو دپاره د کارګرانو خوندیتوب ته پوره پام نه کیږي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه نشریږي. په امریکا کې د جمهوری غوښتونکو مخکښ کاندید ډونلډ ټرمپ د دیموکراتانو په کاندید برنی ساندرز او د هغه په طرفدارانو باندې تور لګولې دی چې د هغه په غونډو کې ګډوډي جوړه کړې ده. د دې خبر تفصیل نوشابه آشنا لولي.
استخباراتی کارکونکو پرون د یوې احتمالي پیښې مخه ونیوله او تر دې مخکې چې یو شخص پر سټیج ټرمپ ته ځان ورسوي او د هغه وینا بنده او غونډه ګډوډه کړي دغه کس ونیو. ټرمپ د دې کار پړه پر دیموکرات کاندید برنی ساندرز او د هغه په پلویانو واچوله او وایي داسې پلان ورته جوړ شوی و چې په شیکاګو کې د جمعې ماښام کمپاین بند کړي.
بله نښه دای هم بل ګل کرلی دی وی باسی دا د برنی یو بل ملاتړ دلته دی.
ساندرز د ټرمپ دا ادارت کړی دا چې ګوند هغه د شیکاګو په ښار کې د ټرمپ د کمپاین بې نظمه کولو تراو. په عین وخت کې دیموکراته کاندیدا هیلری کلینټن وایي ټرمپ په خپله د خپلو انتخاباتي مبارزو د پروګرامونو مسؤل دی. د ټرمپ جمهوری غوښتونکو هر یو سیال همدا خبره کوله چې د هغه د انتخاباتي کمپاین بې نظمي رامنځته کېدو کې یو څه ټرمپ په خپله هم ملامت دی. د ګوندی استازو د رایو په خپلولو کې سناتور ټیټ کروز د شنبې په ورځ په لویدیځ ایالت وایمن کې نه استازي خپل کړل. د فلوریدا ایالت سناتور مارکو روبیو او ټرمپ هر یو استازي خپل کړ چې د ټرمپ ټوله رایه 5% جمع شوه. جمهوری غوښتونکو پرون په واشنگټن ډی سی کې هم مقدماتي انتخابات وکړل چې سناتور روبیو د بل سیال د اوهایو د والی جان کیسک نه پکې مخکې شو. خو د استازو لویه رایه ورکول د سیشن به پورس دي چې کله 15 مهم ایالتونه فلوریدا، ایلونای، اوهایو، میزوري او شمالي کارولینا په یو وخت کې مقدماتي رایه اچونه کوي. نوشاباشنا امریکا غاک آشنا رادیو واشنگټن.
د آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري. د ترکیه په مرکز انقره کې لویه چاودنه شوې ده. خبری رپورټونه وایي چې په چاودنې کې ډیر کسان مړه او زخمی شوي هم دي. سو هفته مخکې هم په انقره کې چاودنه وشوه چې لږ تر لږه 28 کس پکې وژل شول. ترکیه ویلي و چې برید د کوردانو د کارګر ګوند کارو خو د نننی برید په حق لا تر اوسه پورې ندی ویل شوی او کومې ډلې هم ندی ویلي چې دا برید دوی کړی دی. د امریکا د باندنیو چارو وزیر د سوریې په حکومت تور لګولې دی چې غواړي د ملګرو ملتونو په منګرتوب د سولې په خبرو کې خند واچوي. هغه وویل چې د سوریې حکومت په دې خبرې د زند او خان سره مخامخ کوي چې وایي د بشار الاسد د لرې کېدو په حق لبه خبرې ونه کړي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ویلي دی چې د اوربند نافذېدو سره په سوریې کې د اتیاو نه نیولې بیا تر 90% تشدد کم شوی دی. خو هغه دا خبره هم کړې ده چې هغه اړخ چې د اوربند نه سرغړونه کوي هغه د اسد رژیم دی. هغه خبرداری ورکړ چې د تشدد ډیرېدل به د سولې لپاره مذاکرات او په سوریه کې د انتخاباتو کېدل په خطر کې واچوي. کیری دا خبرې د برتانیې، فرانسې، جرمني او ایټالیې د باندنیو چارو د وزیرانو سره د غونډې نه وروسته کړې دي. تمه ده چې سبا ته د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سوریې د سولې خبرې بیا پیل شي. عراقي چارواکي وایي چې داعش په عراق کې کیمیاوي وسلې استعمال کړې دي. د چارواکو په وینا په برید کې چې پرون د کرکوک ښار ته نږدې د تازه په خرګوټي کې شوی یو درې کلنه نجلۍ وژل شوې او 600 نور کسان زخمي شوي دي. چارواکي وایي چې ټپیان خو یا سوځېدلي دي او یا د ساباندۍ مشکل لري. عراقي چارواکو پرون وویل چې د برید له امله په سلګونو کسان مجبور شوي خپل کورونه پریښي دي او وتلې دي. د عراق امنیتي چارواکو ویلي دي چې درې ورځې مخکې هم داعش کیمیاوي وسله استعمال کړې وه. د عراق صدر اعظم حیدر علیبادی ویلي دي چې د دغه برید غچ به د داعش نه اخلي. هغه وویل چې دا ادعا شوی برید چې پکې د خردل ګاز استعمال شوی د هغه په قول بې ځوابه نشي پاتې کېدل. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. په غزه باندې د اسرایلو پر راکټي برید کې 2 کس وژل شوي دي چې یو لس کلن هلک دی او بلې د وژل شوي هلک خور درې کلن نجلۍ ده. دغه دوه ماشومان په پرونی برید کې وژل شول او جنازه یې هم پرونه شو. چارواکو ویلي دي چې برید د وژل شو ماشومانو په کور شوی وو. د برید ځای د روزنې یو کمپ ته نږدې